درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومني. اته بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو پریکړه مثبته بولي. د افغانستان روبات جوړونکو نجونو په طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي ژر پرانیزي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي سنی نسل ډېر علاقه لري چې ژر تر ژره تعلیم ته دوام ورکړي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي.
تاوان موږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان موږ تاسو چاپیریال ته رسو.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالۍ نن پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر بولم. ملګرو ملتو له نړیوالو غوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی په ژمي کې د لومړنیو اړتیاو وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړې دي او نن د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنو وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د استازي مرستیال فابریزیو چزاریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ ول کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د خوړو په دې نړیواله ورځ مو نړۍ ته پیغام دا دی چې افغانستان مه هیروي. مرستندوی هیوادونه به بیا د جیشل په غونډه کې سره راغونډ شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي، په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړه وي.
تیره میاشت ملګرو ملتو په کوربتوب د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر او تیره سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستې ژمنه وکړه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د تیر شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کوله په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل لار د غسیدو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاء الحق حقمل پرون له ازبکستان تر روانېدو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبري وشوه.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د دواړو لورو ګمارل شوي کاري ډلې به د همکاریو پر دغو موضوعاتو خبرې کوي او په لسو ورځو کې به د لارې یوه نقشه بشپړه او د دواړو خواوو ترمنځ به ورباندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلی د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې په نتیجه کې وڅل بیش کسان ووژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قماندان عبدالغفار محمدی ویلی چې د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د په وینا دوی به له ځایي رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیږد اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقې سر لنن یک شنبه په متحده عربی امارات او عمان کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به نن د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15 پلان شوې چې لا یې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوې، خو دوهمه مسابقه به د اکتوبر په 9 له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړي دي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس یې د یوې ایرانی الاصله بریتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. د نازنین زاغری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکلې په ایران کې 15 بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړني حکم له مخې میرمن راتکلیف د یوه کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا یې دا ده چې له ایرانه نشي وتلی. نازنین زاغری راتکلیف چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګېدلی او د 15 د بند سزا ورکړی شوی دی. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړه چې ویلي وو د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي کښتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو پر مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. په آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه بیړۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د بیړیو مخې ته ورغلی وي ناسمه ده. په اعلامیه کې راغلی چې د یو اس اس تیفی په نوم امریکایي کښتۍ د اکتوبر په 15 د جاپان د سمندر په نړیوال اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته وه چې د روسیې یوه جنګي بیړۍ یې 6 متره ته ورنږدې شوه. د امریکا سمندري ځواک دغه تعامل یو خوندي او مسلکي بللی او ویلی دی چې امریکایي بیړۍ له نړیوالو اصولو سره سم خپل عملیات ترسره کړل. یو ځل بیا مو ز عصمت څاروان دې خپرونې ته هرکلی کوم. دا خپرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون د ماسپښین د 2 او 3 ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکی ویلي که څه هم د طالبانو لخوا د منځنیو ښوونځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو بیا پرانستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقونو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیر وي. ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم د اهمیت په باب خبرې کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطی دریز ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکي هیله شولې و چې طالبان شاید له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. د دغه سازمان د شوزو د برخې مدیر هی دربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې نجونو ته لښ پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړي.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بیرته پرانیستل سوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانیستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې تر پښو لاندې کوي.
میرمن هی دربار وایي طالبانو له کله چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د ښځو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وایي فکر نه کوي چې طالبان دې د خپل حکومت ولې په بڼه کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات له لومړۍ ورځو داسې دي چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرز العمل کار روان دی. د دې ډلې یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښځو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازې لپاره دوی هڅې کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب جمن یو. دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي. جدي کار روان دی. ډیر ژر به دا موضوعات حل شي. موږ خدای مکر د خزو حقونه نه تر پښو لاندې کوو. په دې برخه کې جدي یو.
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې په وروستۍ کې افغانستان ته هم سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټولو ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي او په اورزګان کې هم نجونې پرې شي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرح کار کوي چې لیوې یا دوو میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع سوې وې.
بلې خوا د افغانستان روبوټ جوړونکو نجونو په خپل رسمي ویبپاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیسي. دوی ویلي چې ځوان نسل له زده کړو سره ډېره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید ورڅخه وانخیستل شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امیدواریم که دیگه ایران اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو جوړون کنجونو تو خوانزه یو ده بیر تخلاصون ده غختنه لپاره خبره کرده. دا ویدیو چې دا جمعه پا مخام ده افغان رو جوړون کنجونو پر رسمی فیسبوک وان خبره سوی پا کل طالبانو غختل سوی چې نجونو زده کنکو پر مخته ده خوانزه یو دروازی بیر تپرانیزی. دا غنجونو چې د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی ویلي چې که د نجونو د پرمختګ لپاره زمینه برابر سي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یاړونه به ورته راوړي. د دغو نجونو له ډلې الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مخته وړي خو د نورو ټولګیوالو یې په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکي ده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشحاله یو او بیا ښوونځي ته ځو. دا شان مو نورې ملګري او ټولګیوالې هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته ښوونځي پرانیستل کېږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یوه ورځ نړۍ بدله کړي.
شبنم نورزی د دغه ټیم یو بل غړی ده. دا وایي د نننی نسل نجونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید روانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګیو زده کوونکی د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې له اوومه تر دولسمه ټولګیو نجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبریالانو ته ویلي چې د نجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. ښاغلی عبدی چې تیرونی له کابله کتنه کړې زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې طالب مشرانو له اووم تر دولسم ټولګیو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پیل لپاره پر یوه تګلاره کار پیل کړی چې دیوی یا دوی میاستو پترات کی با خوانزی بیر تا پرانیستل سی. د طالبانو په واکمنۍ دو سره میلیونونه خزینه زده کوونکي له تیرو 20 ورځو را په دی خو لزده کړو به برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتي و چې انجونې دې لزده کړو نه محروموي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام لوبي نن پیلېږي. لومړۍ لوبه د عمان په پاپوا نیوګینی ترمنځ ده، دوهمه لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په هغه کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
له یو کلن ځنډ وروسته د کرکټ د شلوریزه نړیوالو سیالیو پیل. د هندوستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یادې سترې نړیوالې لوبې په تیر 2000 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنه کړه. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمه ییز وخت 2:30 پیلېږي، عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به ترسره شي، بنګلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړي پړاو کې 8 لوبډلې سیالي کوي چې 4 لوبډلې به بل پړاو ته لاره وکړي. افغانستان لا لوړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لاره کړې او په بی ګروپ کې د هندوستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه ګټونکو لوبډلو سره لوبې کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د 4 ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې ترسره کړلې، او اوس فعلا افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربي امارات ته رسېدلې ده.
افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د لومړي پړاو د یو اړوندې ټیم په وړاندې د اکتوبر په 15مه په شارجه لوبغالي کې کوي، او ورپسې به د اکتوبر په 9مه د پاکستان په وړاندې لوبغالي تخته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربي اماراتو له ابو هوا سره د افغان لوبغاړو بلدتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچونکو ښه توپچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخې وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي راډیو ته وویل دغه شان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربه ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیغ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټه کل شوی، بالخصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچاونه کې ورو توپچاون کې د لوبډله ډیر خدي د غبر خام پیاوړې ده، او د تیز توپچاون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تمه تر کې دی چې خسیالې به تر سره کی. بالخصوص کوم سیالې چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالې لرو یا هم د اسیا نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالې راځي، کې به زمونږ لوبډله ډېره خزلېږي.
دی وایي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې ښایي لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوبې لاره وکړي، خو ښاغلی هلال وایي په لوبغالي کې د لوبیدونکو 11 لوبغاړو ښه انتخاب د لوبډلې د مخکې تګ چانس لا ډېرولی شي. د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې اصلي پړاو د 200 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې لوبیږي. دغه شان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تګ هڅه کوي. د کرکټ شلوریزه سیالیو نړیوال جام سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې ترسره شوې چې د هندوستان په بریا پای ته ورسېدې. په 2009 کې بیا د دې سیالیو جام پاکستان، په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2016 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د کندهار په ښار کې د شیو په جومات کې د جمعې د ورځې برید ته اشاره کوي چې نږدې 500 تنه پکې وشل شول، او تر دې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیو په جومات کې ورته چاودنې د لسګونو نورو افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي داسې سره ورته بریدونو دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نورې وسلوالې ډلې په پیاوړي کېدو دي، او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورسپانې په باور د خونړۍ پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د وړتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونه کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پرېکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نوره د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لوېدو او له ذهنونو په ورو کېدو وه. کین اړخي او شي اړخي رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایدن اداره دا تقریبا هېره شوې جګړه نوره ختمه کړي. د لویدیز بل خبرونه اتلانتیک بیا په خپل تازه ګڼه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو، تر هغې شېبې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، نړیوالې ټولنې افغانستان ته ډېره پاملرنه کوله، خو د سپتمبر له نیمایي راوروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیو لوېدلی دی. په اتلانتیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرخان په نوم یې خبریالې لیکلې ده. د دې خبریالې په باور په رسنیو کې د افغانستان د پیښو هېرېدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار یې ورته کوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې طالبانو په لومړیو ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 کال د سولې د تړون ژمنې تکرارولې چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر چلند بنه کوي، د ښځو د حقونو درناوی به کوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته به د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن وي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو به غچ نه اخلي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. خو اوس چې له افغانستانه د نړیوالو توجه تر ډیره اوښتې ده، د طالبانو هغه بله څېره را څرګنده شوې ده چې پر ښځو یې فشار زیات کړی، کار او زده کړو ته یې نه پرېږدي او د افغانستان په مرکزي سیمو کې پر اقلیتونو فشارونه هم ډېر کړي دي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري 8:22 شوې ده. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خپور شوی تکرارو. د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وای په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعال کړي او کدا کارونه کړي نو راتلونکی ژمی به د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال اړخه ډیر جدي ګواښونه پیښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسولینو، د کابل پونتون د چاپیریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی و. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لاړخه د جدي خطراتو خبرداری ورکړ. د چاپیریال ساتنې څیړونکي سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپیریال لړخه چې ژمی ورته ویلی سو د چاپیریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څو لسیزو جګړو د مسلکي کدرونو نشتوالی او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپیریال د خرابېدو سبب شوی دی. نوموړی وای اوبه، هوا، خاوره د چاپیریال ساتنې درې مهمې ستنې ګڼل کیږي چې د دغه هر یو ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغېزې لري. خود د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې لا بشمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سینسیټیو هغه دا حساس موضوعګانې دي، دې لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسني نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډیری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پورې لنډ مهال لپاره دي متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې وچلي.
شاغلی کبیر زیاته کړی چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو وسنی نظام ته په کار ده چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیر اړیکې ونسی او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړی هوا له کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځېدلې ده او نن ورځ ډېری علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوې دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترک ستونزه ده. د همدې اهمیت له مخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په یویشتمه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یوه اونۍ په همدې نوم ونوموله. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو د شبکې مشر عبدالهادي چکزي هم د یاد کنفرانس پر مهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د غیر فعالیدو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې دوی له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خپلو رضاکارانو پر مټ خلکو ته د پاک چاپیریال د اهمیت او ککړ چاپیریال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ روانه کړې ده. ښاغلی چکزي وویل چې دا د دوی له واسه پورته خبره ده چې دوی په ټول هیواد کې خلکو ته د خپلو رضاکارانو پر مټ عامه پوهاوی ورکړي، خو نوموړي له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال موضوع دي په خپل اجنډا کې شامل کړي، ځکه د ده په خبره چې د افغانستان چاپیریال ته د ګاونډیو هیوادونو څخه هم زیان رسیږي.
پاس کال د ټاپ 46 کانفرنس را روان دی. په دغه کانفرنس کې په خوا به د افغانستان څخه په نمایندګۍ باندې د چاپیریال ملي ادارې استازیتوب هلته کاوه دوی بدلله. ولې ساس کال متاس په نامه هیڅ ریپرزنټیټیو یا نماینده یا استازی په دغه ټاپ 46 نه لرو. ټاپ 46 هغه ملي کنوانسیونونه او نړیوال سازمانونه چې د افغانستان سره دوی د چاپیریال ملي ادارې په ادرس باندې غلطوب درلودی، پر هغوی باندې غږ کوو چې دوی د خپل غلطوب وساتي، افغانستان ته د بشري مرستو په حساب باندې مرستې جاري وساتي، افغانستان ته د مرستې راواستوي او دوی افغانستان دغسې نه پرېږدي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو اوس مهال شاوخوا دوه نیمې میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعاله دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ بولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو دو میاشتو په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوې ډیلي تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې دا حملې د دې لپاره زیاتې سوي چې هند ته اندېښنې ولاړې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1947 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل سوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت داوه لري چې په دې خاطر یې دوه وری په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د افراطي وسلولو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلولو حملې هم زیاتې سوي دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلولو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلولو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربند کرښې ته نږدې په وسلولو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلول وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړې او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیره سه‌شنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل، د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی مودي ویلي چې خپلې اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریکې کړې دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو، هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنه کړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځان غوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودي اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته به چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي. او لنونو سوش پرنویم څخه تر 2000 لمړي میلادي کال پورې د دوی حکومت پر رسمیت پیژندلې وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوې حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نیوی ډیلی تور لګولې چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکری طیبه او جیش محمد په څیر د دینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او حملو ته یې هڅوي. هغه ادعا چې پاکستاني ردوي. د هند په وینا دغه افراطي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤولې دي.
اتنیمی بجی شوی د دې سات د لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنه کړې چې افغانستان هیر نه کړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د استازي ورسیال پرون د خوړو له نړیوالو ورځې سره په یو وخت له کابل په یو ویډیو پیغام کې وویل چې افغانستان باید هیر نه شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي د سوداګرۍ په پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال وشوه چې د کندهار د شیعهګانو د یوه جماعت د وژل شویو کسانو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. د کرکټ د نړیوال جام شلوره مسابقې سر لنن یکشنبه په متحده عربي اماراتو او عمان کې پیلی شي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسل بریتانوي د بند په سزا یو بل کال ورزیاتوي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو ادارت کړ چې د جاپان په سمندر کې یو امریکایي کشتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو په محل د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. د خبرونه نړیوال کرکټ جام ته ځانګړی ده چې د کرکټ نړیوال شلووره جام پیلی شي او د نومبر تر 14 دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو لوبډلې برخه لري. افغانستان له هند، پاکستان او نیوزیلند سره په یو ګروپ کې دی. په بل ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبی افریقا او ویست انډیز یو ځای شوي دي. ګروپونه د سش کال د مارچ تر میاشتې پورې د لوبډلو د درجه بندۍ یا رینکونو پر اساس غوره شوي دي. پر دغو اتو ټیمونو سربیره اته نورې لوبډلې په خپل منځ کې لوبیږي. د دغو ټیمونو په منځ کې بنګلادیش او سریلانکا شامل دي چې مخکې تر مخکې په لسو منل شویو یا کوالیفای ټیمونو کې شامل دي. د هغوی له منځه به دوه نور ټیمونه هم د نړیوال شلووره جام سیالیو ته راووځي. دا سیالی په متحده عربی امارات او عمان کې کیږي. د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 15مه د شارجه په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالی کیږي. دوهمه سیالي له پاکستان سره د اکتوبر په 9مه ده. په روانه خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره د دغو سیالیو د افغانستان د لوبډلې د چمتووالی او د بری د چانسونو په اړه له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویاند ښاغلی فرید هوتک او دغه راست د افغانستان د کرکټ د غوراوي د کمیټې مشر ښاغلی میرویس اشرف سموش میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی به له ښاغلی اشرف څخه وپوښتم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د تیاریو لپاره دومره لوبې نه دي کړې. یو شمیر نورو لوبډلو لکه متحده عربي اماراتو، سکاټلند، آیرلند، پاپوا نیو ګینی او نورو په تیرو څو اونیو کې په متحده عربي اماراتو او عمان کې دوستانه لوبې وکړې. فکر نه کوي چې وار له مخه نه چمتووالی به په نړیوال جام کې پر افغان لوبډلې منفي اغیزه ولري؟ اشرف صاحب،
چې له تیر یو نیم میاشت راهیسې مسلسل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله قرنطین یعنی تمرینات لري، یو جای دوی تمرین کوي. په کابل کې تقریبا یو نیم میاشت تمرینات ترسره کړل، قطر ته سفر وکړ چې د قطر د اماراتو آب و هوا هم سره ورته ده. پنځه شپږ ورځې هلته دوی تمرینات درلودل. مونږ هم تمرین لرو، څنګه چې آی سی سي پاکستان کې مونږ ته نیولي دي چې هغه وارم اپ مسابقه اوتوي یا دی تمریناتی سیالی اوتوي موږ هم لرو په 13 تاریخ ان شاء الله نو د ما په نظر چې څومره افغانستان کرکټ بورډ په اوسه په توان کې او تر هغه زیات هم هڅې کړي دي چې څومره سهولتونه دوی ته میسر کړي یا دومره لري هغه لوبغاړو په اختیار کې ورکړي وو او حتی ویزي بعضې زموږ ویزې لږ ناوخته شولې یو څو ورځې لکه څنګه چې تاسو سکاټلینډ او نور ملکونه یاد کړي هغوی تر موږ لږ مخکې ورسېدل. موږ هم داسې پروګرام چې موږ به هم وخت درځو تقریبا کرکټ بورډ خو داسې پلان کړی وو چې په پنځم تاریخ لاړ شو د دې میاشتې یا د ورلډ کپ د شروع نه 15 ورځې مخکې لاړ شو شل ورځې مخکې لاړ شو ولې هغه د ویزو مشکلاتو چې موږ لیدلي لږ ناوخته راغلی.
هوتک صاحب، دا مسابقې په دوو ځایونو کې کیږي، هم په متحده عربي اماراتو کې او هم په عمان کې. په متحده عربي اماراتو کې حسن په شارجه کې افغان لوبډله ډېره تجربه لري، ډېرې مسابقې هلته کړي دي، له پیچونو سره ډېر افغان لوبغاړي بلد دي. خو د عمان په برخه کې ویل کیږي چې له میدانونو سره افغان لوبغاړي بلد نه دي. که مو هلته لوبغاړي مخکې له مخکې استولي وای ګټه به نه وکړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لوړاندې په کابل کې تمریناتي کیمپ تر سره کړی دي، په ننګرهار کې هم تمریناتي کیمپ تر سره کړ، او له هغې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډله په وخت قطر ته راغلل او په قطر کې دلته تمرینات تر سره کړل او تمریناتي لوبې تر سره کړلې چې د قطر آب و هوا او پیچونه د عربي متحده امارات سره نږدې ورته والی لري. نو درته ویلی شم چې لوبغاړي بشپړ چمتووالی لري، یوه ښه لوبډله تیاره شوې
ده. زما سوال د اماراتو په ارتباط دو، زما سوال د عمان په ارتباط ول، اماراتو سره افغان لوبغاړي مخکې هم بلد دي.
زمونږ لوبي چې دي، زمونږ لوبي چې دي سروان صاحب، دا په شارجه، ابوظبي او دوبۍ کې تر سره کیږي. په عمان کې زمونږ د لوبو مهالویش نشته.
اشرف صاحب، د نړیوال جام تر پیلېدو مخکې په ټیم کې بدلون، په تیره بیا د نوي کپتان ټاکل، څه فکر کوي چې د لوبغاړو پر انسجام نظم به تاثیر ونه لري، خصوصا په دې خاطر هم چې ټیم د نړیوال جام تر سیالیو مخکې په وروستیو وختونو کې حتی په یو مسابقه کې هم د محمد نبی تر کپتانۍ لاندې لوبه نه ده کړې؟
یا موږ یو ځای دغه تمریناتي سیالۍ ترسره کړې وه، تمرین هم ترسره کړی وه، ځکه هڅه او کوشش خو ډېر وشو. هغه مخکې ویلي چې هغه د ICC ویزو کې لږ مشکلات شته چې ډېرو ملکونو د ډېرو هېوادونو ته یې دغه ویزې تر ناوخته پورې ورکړلې یا ورته تسلیم کړلې. موږ هم یو دغه جمهوري ډول کنی کرکټ بورډ پلان کړی و چې د نړیوال جام نه شل ورځې مخکې موږ ناستو، او دغه لوبغاړو دې لوبغاړو کې نوي څوک نشته، هغه پخواني لوبغاړي دي. هغه تر منځ همغږي ده، هماهنګي ده، او د ولس لپاره لوبه کول دي، افغانستان لپاره لوبه کول دي، د ټیم لپاره لوبه کول دي، زیار او زحمت ایستل دي. نو دوی اوس هم هغه ته اولیت ورکوي او دوی خپل منځ کې ډېرې لوبې کړي دي. نو تر ټولو ښه شی، تر ټولو ښه زما په نظر دغه ده چې راشد هلته په IPL کې لوبې کوي، ډېرې لوبې تجربه لري. همدا اوس هم د دې مسابقو کې دوی شتون درلود، محمد نبی او مجیب رحمان هم چنان اوس هم تر 15 تاریخ پورې موږ څو ورځې لرو، اته نه ورځې لرو چې دا یو ځای دوی تمرینونه وکړي، اکاډمي کې پریکټس وکړي.
هوتک صاحب، د فلاور د ټاکل کېدو په اساس د تر جام ډېر لږ مخکې موقت ډول دوی وټاکل شول، فکر نه کوئ که دا کار څو میاشتې مخکې شوی وای نتیجه به یې ډېره ښه وه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده، موږ د لوبډلې سره ډېر ښه روزونکي لرو چې هغه په بېلابېلو برخو کې دي، مشر روزونکی دی او که د توپوهنې په برخه کې دی او که د نورو برخو کې دي. همداراز درته ویلی شم چې انری فلاور چې د لوبډلې سره ټاکل شوی دی، د لوبډلې سلاکار روزونکي په توګه ټاکل شوی ده. نو د کافي تجربه لري، افغان لوبډلې نږدې نه تعقیب کړې ده، د افغان لوبډلې په اړه بشپړ معلومات لري، د هر لوبغاړي په اړه باندې، او همداشانتې دی به د سلاکار روزونکي په توګه لوبډلې سره دنده ترسره کوي په نړیوال جام کې. او ډېری داسې هېوادونه دي چې هغوی د یوازې یو ایونت دپاره یو روزونکی ګماري او ورسره یوځای کېږي.
اشرف صاحب، په تېرو نړیوالو جامونو کې افغان بیټسمینان له تیز توپ اچونکو سره ښه نه لوبېدل، خصوصا باونسر شنن لوبا، و دا ځل دې ته تیاری نیول شوې ده؟
ولی نه تخنیکی بخش کې خو دوی همیشه د خپلو روزونکو سره کار کوي او په سیالیو کې هم له دغې تجربې څخه دوی برخمن دي یا دوی بار بار ورسره مخ کېږي. نو بعضې لوبغاړي چې په داسې شارټ پچ بالونو کې یا د شاپ توپ کې چې به مشکلات درلود هغوی ډېر کار کړی دی په دغې مهارت باندې له خپل کوچ سره. نو یو خو داسې دي چې د انګلینډ او د آسټرالیا پیچونه چې هغه ډېر کېږي. نو فکر کوم په دوبۍ کې که چېرې دوی ته داسې شاته بالونه هم وچي انشاءالله ورته پوره چمتووالی لري انشاءالله. نو زمونږ داسې امید دی چې له مشکل سره به مخ کېږي نه.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبري شي. لومړنی اوریدونکو او وروستي اوریدونکو د بیرغ او د ملي سرود پښتنه وکړه چې ملي بیرغ به وي او که د طالبانو سپین بیرغ به وي او همدارس ملي سرود به وي او کنه نور هیوادونه سرود لري خو طالبان تر اوسه پورې لکه چې سرود سره چندانې جوړه نه ده. مهرباني
د بیرغ په اړه باندې د افغانستان خبر مومی رئیس خالد عزیز الله فضلی د اسلامي امارات له مشرتابه سره خبرې کړې دي او تر اوسه پورې هغوی کومه ستونزه نه ده ښودلې، هغوی کومه ستونزه نه لري. انشاءالله وبه ګورو چې وروستۍ پریکړه څه کېږي، خو تر ډېره د دې امکان شته چې د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس په وینا باندې چې موږ کولی شو د ملي بیرغ یا درې رنګه بیرغ سره نړیوال جام ته لاړ شو. او همداراز د ملي سرود یادونه وشوه، ملي سرود هم درته ویلی شمه چې ملي سرود په اړه به دا ووایم د کرکټ نړیواله شورا زموږ سره اړیکه ونیوله او د هغې وروسته دغه موضوع ما له مشرتابه سره شریک کړله، د ښاغلي عزیز الله فضلي سره، د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس سره، او همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس ښاغلي نصیب خان سره، دوی سره مې شریکه کړله چې دغسې موضوع ده. نو دوی بیا د مشرتابه سره موضوع شریکه کړله، مشرتابه وویل چې تر اوسه پورې په دې هکله کومه پرېکړه نه شوې چې ملي سرود دي که نه وي. نو تاسو خپلې برنامې نورمال شکل باندې مخې ته بیاي، هغه ملي سرود د افغانستان کرکټ بورډ ثبت کړ او د کرکټ نړیواله شورا سره شریک کړی ده. نو په هغه کې هم انشاءالله چې کومه ستونزه نشته ده.
خبره مو واضح ونه کړه، د افغانستان ملي سرود چې اوس منل شوی دی، خو هغه ده چې په د تیرو تقریبا شلو کلونو راهیسې په ټولو نړیوالو صحنو کې ژغول کېږي، همدغه سرود
سرود درته ښیم. همدغه سرود د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي فضلي صاحب او د افغانستان کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس ښاغلي نصیب خان د اسلامي امانت له مشرتابه سره په دې اړوند خبرې کړي دي، او له هغې وروسته موږ ته وویل چې تاسو همدغه ملي سرود له کرکټ نړیواله شورا سره شریک
کړئ. اشرف صاحب، یوه اوریدونکي پوښتنه وکړه چې افغان لوبډله په اکثرو مسابقو کې ښه ځلیږي، خو کله چې نړیوال جامونه شي بیا د ده په نظر روحیه بایلي او مسابقې بایلي. تاسې په خپله ښه لوبغاړی یاست او په ډېرو مسابقو کې مو ګډون کړی دی، دلیل یې ورته ووایست. مهرباني.
د دې ورور خبر هم صحیح ده، ځکه چې د تېر جام کثیر من رایات کو هلته موږ ټولې سیالۍ وبایللې، پنځوس ورځې نړیوال جام و چون هغه میدانونه یا هغه وکټې سره کم شوې یا ډېرې ښې نه وې، یا موږ قرباني ښه کرکټ ونه کړل، هغه نه به تېر شو. خو که چېرې موږ وویل چې شلو ورځې کرکټ حساب کړو، نو په شلو ورځې کرکټ کې موږ ښه یو الحمدلله. او بل زیات موږ ته ګټور دغه دی چې په عربي اماراتو کې د موږ ټولو لوبغاړو زخه ډېرې سیالۍ کړې دي، ډېر زیات له هغه محیط سره بلد دي، له هغه وکټو سره بلد دي، له آب و هوا سره بلد دي. نو موږ ته یو ډېر ښه چانس دی انشاءالله، پوره امیدوار یو چې یو څو دایمي غړي هېوادونه به انشاءالله مسو، یو څو سیالۍ به ګټو. دومره هم احتمال انشاءالله شته که چېرې ښه کرکټ وشي او ښې لوبې وکړي، ښه وځلیږي، نو انشاءالله تر سیمی فاینل پورې تګ هم شته. او بل ما مخکې د هېواد خبره وکړله چې امارات یعنی په اصطلاح موږ ته یو ګټور دی په اصطلاح، چې موږ ته ډېرې سیالۍ کړي دي، ډېرې لوبې هم کړي دي، هلکان له هغه کنډیشن او حالاتو سره ډېر بلد دي.
یو بله پوښتنه هم اشرف صاحب له تاسو څخه، ستاسو په نظر افغانستان په کوم ګروپ کې چې دی له شو ټیمونو سره مخامخ شوی، او که به شو چې په بل ګروپ کې وایي چې په هغه کې استرالیا او جنوبي افریقا او ویست انډیز او انګلستان دي؟
فکر کوم ټیمونه خو دغه اته بهترین ټیمونه چې دي افغانستان هم دی، نو شلوری زه راته بهترین چوټوي نو هم د سی بهترین چمون هم دی خو د مونږ ګروپ رښتیا هم لکه هندستان چوټ یا پاکستان تو ګورو نیوزیلند هم ختم دی مونږ افغانستان هم ختم دی یو سخت کشمکش به ان شاء الله شلوری زه کرکټ ته مخکې هم دغه شی تشریح کړ چې مونږ په خپلو لوبغاړو باندې د دوی په استعدادونو باندې پوره باور یو د خپلې وړتیاوې ښودلې دي.
سلامت اوسئ. او تک صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لومړۍ مسابقه به له چا سره وي؟ آیا د لومړۍ او دوهم ګروپ یا اے او بی ګروپ له لومړۍ ټیم سره، که لاغه خوانه دوه ټیمونه دی خواته راوړي؟
افغانستان خو د دریو لوبډلو سره لوبي باندې ودی چې هغه نیوزیلند، هند، پاکستان ده. د دې دریو هیوادونو سره زمونږ لوبي باندې ودی. موږ سره به دوه نور لوبډلې یو ځای کیږي، نو موږ په تمه یو چې کومې لوبډلې یو ځای شي. خو زه ان شاء الله چې نړیوال جام د هر لوبډلې چې راځي لوبيږي او ګډون پکې کوي هغه به ښه لوبډلې وي.
یعنی اټکل نشي کولای چې کوم ټیم به له افغانستان سره په مسابقه کې برابر شي.
دقیق نشم ویلای چې کوم هیواد به د افغانستان سره مخ شي.
اوریدونکو ویل چې وروستیو تحولاتو به منفی تاثیر نه وی کړی په لوبډلې باندې. علاوه په سیاسي تحولاتو، علاوه په جګړې چې نورو هیوادونو نه درلوده او موږ درلوده، او نه دا سیاسي تحولات چې موږ درلودل نورو نه درلودل، چې د خلکو فکرونه او ذهنونه او هر شی مصروف کړل، کرونا هم له بلې خوا نازل و په دې وخت کې چې په دې وروستیو دوو کلونو کې فکر نه کوي چې دغه ټولو به یو بل ته لاس ورکړی وي او منفی تاثیرات به ډېر وي؟
کرونا خو تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټوله نړۍ باندې تاثیرات لري او کړی ده. اوس موږ په قطر کې دلته هم دوی اوس هم کوښښ کوي چې دا ماسکونه استعمال کړي، د سینیټایزر استعمال کړي، هغه واټن هڅه کوي چې مراد شي. دا شانتي په عربي متحده اماراتو کې لوبغاړي اوس فعلا په بای ببل کې دي، یعنی نه تنها چې د افغانستان لوبډله، ټولې لوبډلې په بای ببل کې دي. د دې لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي د کرکټ نړیوال شورا له لوري. نو په ټوله کې کورونا تاثیرات لري، هم د اقتصادي پلوه او هم د سپورت لپاره، ځکه چې د افغانستان یو شمېر لوبې هم د کورونا له وجې ونه شوې. نو زه درته ویلی شم چې د هر څه لوبغاړي هندل کولای شي او منټلی ځانونه لوبو ته برابر کړي دي، دغه تاثیرات په ځان باندې نه اخلي.
اشرف صاحب رحماني صاحب له خوست څخه ویل وایي که هر ټیم ماتوي یا نه ماتوي پروا نه لري، خو پاکستان ته خامخا ماته ورکوي. څه فکر کوي په د پاکستان په مقابل کې افغانستان په شلووره مسابقو کې څنګه دی؟
وو ان شاء الله د سنه کې د ورور یو د ارمان دی، د ټول ولس د ارمان دی، ډېرې هیوادوال د ارمان لري. فکر دی چې موږ پاکستان ته باید ماته ورکړو. نو زه باید بیا ووایم چې په کرکټ کې انشاءالله موږ تر پاکستان چمتووالی لرو. دی چې موږ خپل لوبغاړي حساب کړو یا په خپل لوبغاړي ته هغه ترتیب وګورو یا هغه بیلنس وګورو د ټیم، نو ډېر بهترین دی. یولس لوبغاړي ډېر بهترین جوړیږي انشاءالله چې دې میدان ته ښکته کړي. پاکستان تا، ہندوستان تا، همدسې نیوزیلند تا. نو بس چې د دې هیوادوالو دعاګانې موږ سره او د لوبغاړو زیار او زحمت دي، انشاءالله خدای مهربانه ده، پاکستان به هم مات.
اشرف صاحب، د اوریدونکو پوښتنې ته تاسو ځواب وایستئ، وایي چې فرید ملک مو ولې په ټیم کې شامل کړی دی؟
کدی فرید ملک تیر پرفارمنس تو ګورو دی ورور بشه یو سپګ مش مخ کې موږ زمبابوي سره مسابقه کې شو دی پرفارمنس یې دلې هغه درې میچ کې. نو نسبتا تر ځوان لوغړو نه دغه فټنس یا کوم چې دلته تمرین اتي سیالي تر سره کېدلې ډېر خبرې کېده. هغه دی بالینګ ریدم هم ډېر برابر وو، فټنس نه نیولی تر ریدم پورې. تیر سفر هم ښه کړی وو، نو نسبتا له بعض نورو نه دې حق ډېر جوړ.
د ټیم په غوراوي کې څومره آزاد وي، د چارواکو مداخله څومره وه، او د هغوی سلیقه مو څومره په پام کې نیولې ده؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام د یادولو وړ ده چې طالب چارواکو له وخت رسیدو سره سم په کرکټ بورډ کې دلچسپي وښوده.
زما خو اول ځل دی چې زه د غوراوي کمیټې ته راځم، یا زه مشر پاتې کېږم. نو دا پوښتنه کشکې هغه پخواني څوک ته ونه شوې وای چې پخوا چا مداخلې کولې یا نه کولې. ولې خوشبختانه نه کوم مداخله شوې ده، نه کوم سپارښتنه شوې ده، نه دي کوم چارواکي لخوا ټلیفون راغلی دی. حتی زمونږ خپله د کرکټ بورډ مسؤلین او ټاپ منیجمنټ هم په دې کې اعتراض نه دی کړی، ځکه موږ مستقل پریښي یو، د مستقل ډپارټمنټ دی. تبن موږ لږ سلام مشورې له کپتان سره په بعضې لوبغاړو په سر کړي دي، ځکه چې هغه ته هم یا هغه حالاتو نه څه خبر وو. دا معمول دی په دنیا ټول دغه کې سلیکشن کمیټه یې له کپتانانو سره کیا تا سلیکشن کمیټه کې ورسره ناست دي کپتان.
د راشد خان په اړه ویل کېږي چې همدا د ټیم کې سلیقوي مسایل سبب شول چې د کپتانی ونه منله. دا اوازې څومره سمې دي؟
ګورئ، هر لوبغاړی یا لوبډل مشر کوښښ کوي چې خپل نظر مطابق باندې مخته ولاړ شي. دا د هغه شخصي نظر وو او خپل شخصي نظر څرګند کړ. کرکټ بورډ هم دغه استعفا په ومنله، او هغه په صفت د یو لوبغاړي د لوبډلې سره وي او د یو ښه لوبغاړي په صفت د لوبډلې سره وي. سمدستی محمد نبی پریکړه وشوه چې محمد نبی هم دې لیوالتیا وښودله چې په دې وخت کې د افغانستان لوبډل مشري وکړي او افغانانو ته خوشحالي ورکړي.
مننه. او اشرف صاحب، تاسو دې اوریدونکو د خبرو په اړه څه وایئ؟ د ګلبدین نائب او دولت زاتران په ارتباط
د وروسته په دومره وایم چې ګلبدین د نائب د دولت زاتران په ځای په چین کې اچول شوی. د دوی رشته یا د دوی ډپارټمنټ په اصطلاح جدا دی، او د ګلبدین جدا دی. هغه یو آل راونډر دی، بیټنګ آل راونډر، او دولت زاتران یو تیز توپچونکی دی. ټیم کې چې ضرورت لیدل کېده پچنو باندې چې اوس څنګه چې موږ آی پی ایل ولیده یا بعضې مسابقې مو لیدلې چې هغه ورو توپونه چې یعنی خاص بالران چې لږ داسې لرویشن سره یا سلو سوکه توپ اچي، لږ تیز اچي، بلاکري کي یا کړي کي، داسې بالران هم ډېر کامیاب وو. نو هغه د ټیم انډول ته په کتلو سره یا هغه ترکیب ته په کتلو سره موږ ګلبدین یو آل راؤنډر په صفت باندې په چین کې اچولی ده، نه د یو تیز توپچونکي په صفت باندې. په دې حق نه له کپتان سره مشوره شوې ده چې هغه هم په دې باره کې بس دنیا بعضې نظرونه چې هغه خو موږ طبعا شریکوو. نو داسې یو پریکړې ته موږ رسېدلي یو چې موږ دوه آل راؤنډرانو سره تللي یو، یو کریم جنت دی، یو ګلبدین دی. د دولت زدران په ځای باندې ګلبدین نه
مشکل ہمیشہ لری بولے.
بله، د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خبري عزالله فضلي په همدې موخه عربي متحده امارات ته تللی چې تر څو هلته د یاد هېواد له مسؤلینو سره وګوري او د ویزو ستونزې په حواري کې ورسره خبرې وکړي. او همداراز درته ویلی شم چې د سپانسر په برخه کې سپانسر یو افغاني سوداګر ده، هغه ژمنه کړې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس سره چې یو ښه سپانسر به کوي د لوبډلې، کېدای شي همدغه لنډو ورځو کې هغه هم اعلان کړو. او ورسره څنګ کې د کرکټ آسیایي شورا په اجرایه ناسته کې هم د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خالد عزالله فضلي ناسته کړې ده چې په څو مهم موضوعاتو باندې خبرې کړې دي، او دا خبرې به انشاءالله ډېرې ګټورې تمام شي او پایله به د افغانستان لپاره مثبته وي.
او تک صاحب، مخکې یو اوریدونکی وویل چې سوداګر که تشویق شي چې لوبغاړو ته د مسابقې د ګټلو په صورت کې انعام ورکړي، نو دوی به لا ښه لوبه کوي.
ګورئ، د دې رول نظر څخه مننه کوو. ښه نظر د کور ودان پیژوینه لدی خپل وطنانو لپاره، اما لوبغاړي چې دي په دې نیت نه لوبیږي چې دوی څوک سپانسر کړي یا څوک ورسره مرسته وکړي یا څوک ورسره کومک وکړي، دغه نیت نه لري. او صرف هیله او امید همدا ده چې د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره خوشحالي ترلاسه کړي. بلې، سوداګر شته په خوا هم وخت نا وخت خپل لوبغاړي تشویق کړي دي. ما وزه سره شم ویل چې داسې څوک به وي او که به نه وي، خو دا خبره هم باید زه وکړم چې د نور هېوادونو چې د کرکټ د اقتصادي پلوه د افغانستان څخه څو چنده لوړ دي، او د کرکټ تاریخ هم ډېره لوړه ده، او د هغوی هغه لوبغاړي چې عایداتی سرچینې ډېر لوړې دي د غوی په هیوادونو کې هغه سوداګر چې کله هغه لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي ښه نتیجه ولري یا ټیم ښه پرفارمنس ښه نتیجه ولري نو هغوی ته هغه ورکوي انعام ورکوي جوایز ورکوي ورته نو که چېرته زموږ سوداګر دا کار کوي دا خو به ډېر ښه کار شي او دا خو به بالکل یعنی برګ سبز توفی درویش د لوبغاړو په تشویق کې رول لوبولی شي.
ځینې لوبغاړي یو دم هیر شي په ډېرو په میاشتو په کلونو بیا بیرته لوبډلې ته راوغوښتل شي لکه محمدي یا دولت زادران دا ولي
لوبغاړی بعضې وخت په فارم دومره ښه نه وي هغه حالات دومره ښه نه وي په وخت کې یعنی یو لوبغاړی همېش ښه نشي لوبېدلی همېش ښه لوبې نشي کولی کله کله له فارم ووځي کله کله دغه نتیجه ښه نه وي او کله کله انفټ شي ژوبل شي کله کله دا هغه پر ځای دا هغه ځای پر
خو په دې دوه موردو کې دا دوه کارونه نه دي شوي دوی ژوبل شوي منول او کومه ستونزه هم نه درلوده
شته 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 جناب سروان صاحب چې کله لوبغاړی ژوبل شي مشکل ورته پیدا شي خدای مکړه په ملا کې یا په لاس کې په پخه کې یا ډاکټران ریسټ ورکوي ورته په میاشت میاشت ریسټ ورکوي چې دولت زدران هم څو موده مخکې همداسې یو مشکل سره مخامخ شوی وو خو د خدای په فضل سره مشکل حل شو مودولان دی شهزاد محمدی هم همدغسې یو څه مشکل وو او پخوا د یویو مسله هم وه چې یویو به لوبغاړو نه پاس کوله نو هغوی به په اسانۍ سره نه شو راتللی سکواډ ته دې سره څنګ کې لوبغاړي چې کله پرفارمنس وکړي کله نتیجه ښه وي کله یې پایله ښه وي او د بل لوبغاړي حق نه خوړل کېږي د ده حق جوړېږي که هغه هر څوک وي د لوبډلې په ترکیب کې نو کاشکې چې میرویس اشرف هغه وایي نو دا خبرې به هم در سره انشاءالله کولې د هېڅ لوبغاړي حق نه خوړل کېږي هغه کوم لوبغاړي ځای چې جوړېږي که هغه دولت وي که هغه شهزاد وي که هغه بل لوبغاړی وي بل لوبغاړی وي هماغه لوبغاړي ته چانس ورکول کېږي یا فرصت ورکول کېږي د لوبډلې په ترکیب کې د لوبغاړو راتګ موخه دا ده چې په د مخامخ لوبډلو هغه په ترکیب هم کتل کېږي
بیا هم له تاسو څخه پوښتنه لرم هغه دا ده چې استرالیا په وروستیو کې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړه او داسې اندېښنې هم ورسره پیدا شوې وي چې ممکن افغانستان له شلو وره نړیوال جام څخه هم محروم شي او په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې چارواکي له ښځو سره ډېر جوړ نه دي په ځینو مواردو کې خصوصا له ورزش سره که دوی دا ډول څرګندونې وکړي بیا یو ځل بیا یې وکړي فکر نه کوي چې د افغانستان د کرکټ آینده خرابه ده؟
ګوري دا موضوع چې ولا دا موضوع دو هر پر زمګه افغانانو هغه افغانانو چې د کرکټ په اړه معلومات کم ولا او یوازې سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه خودل دا غوی له وجه هم دا موضوع ډیره راګرمه شو زه دا منم چې استرالیا هم دا موضوع راپورته کړل چې کچیرته افغانستان د خزو کرکټ ته فرصت ورنکړي موږ سره یعنی هم تر ډیره همکار نشو پاتې کېدلی خو دا غي په تړاو باندې د افغانستان کبور وسره سمدستي اړیکه ونیول او غوی سره په تماس کې شو لا وغوښتل وسره هغه راکړل دا چې په هغه وخت کې د اسلامي امارات غړو چې په رسنۍ کې خبرې کړې وي هغوی داسې نه وویل چې د افغانستان کرکټ په تړاو یا د سپورت په تړاو کومه خبره نه وه کړې نو هغه داسې راخیستل شوی وه چې یعنې هغه شکل یې په بل ډول اخیستل شوی وه چې بیا وروسته دا خبره موږ ورته واضح کړله او خپله وسیق صاحب راغی د خبري کانفرنس له لارې وویل چې موږ د هیڅ ورزش سره ستونزه نه لرو اما دلته زه راځم چې زموږ ځینو د ګرانو هیوادوالو دا موضوع سمه ونه شو اخیستلی او په لوی لاس یې د افغانستان لپاره ستونزې جوړولی شوی سره د دې چې دوی باید د دې کار کې ډېر دقیق وای ډېر دقیق وای
یعنی تاسو دا منئ چې دا ډول څرګندونې د افغانستان د کرکټ لپاره خطرناکې تمامېدای شي
ګوره چې خپل زمونږ رسنۍ او زمونږ مطرح څېرې په سوشل میډیا کې په نورو کې د یو موضوع په اړه باندې منفي تبلیغ کوي خامخا هغوی په دې اړه باندې فکر کوي خو خوشبختانه چې د کرکټ نړیواله شورا په دې تړاو باندې هیڅ هم نه وویلي د نړیوال جام په اړه باندې سره وویل شوي تاسو وګورئ چې د سرپرست اجرایه رئیس د کرکټ د نړیواله شورا کورې ودان د افغانستان په اړه ډېر ښه نظر ورکړی ده په نړیوال جام کې به انشاءالله لوبډله لوبېږي په راتلونکي کې به هم لوبېږي افغانستان کرکټ هیڅ ستونزه نه لري موږ د کرکټ د نړیوالو شورا سره آسیایي شورا سره او د نورو هیوادونو سره ډېر ښې اړیکې لرو او دا اړیکې به دوامداره ساتو خو یو ځل بیا هم زه په خپلو ټولو هیوادوالو غږ کوم چې یو موضوع واضح نه وي، یو موضوع پایله معلومه نه وي، لطفا په سوشل میډیا کې ورته بے ځای کمپاین مه کوئ چې خدای مکه خدای مکه چې کوم ستونزه را مخامخ نشو.
او خلکو یوازې غواړي، کله چارواکو هم غواړي چې داسې خبرې نه کوي چې عواقب بد وي.
خبرې تر اوسه پورې کوم چارواکي په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. که چېرته ویلي وای موږ به چارواکو هم دا غوښتنه کړې وه، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه باندې رسما څه نه دي ویلي. ګوره،
ډېره زیاته مننه د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویان ښاغلی فرید هوتک او د افغانستان د کرکټ د غوراوي د کمیټې مشر میرویس اشرف چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.